د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو وي. دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او وی ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. آی او ایم پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2018 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی یې 280 کیلومتره، سور یې 100 متره او ژوروالی یې 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ای آر وای خصوصي تلویزیون خبرونې د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندې شوي. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د دې تلویزیون پر خبرونو وروسته له هغه بندیز ولګېد چې د پاکستان د پوز په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکني صدراعظم عمران خان پلوي بلل کېږي، د اګست په 8مه د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوز پر ضد په کمپاین تورن کړ خپره کړه. د دې تلویزیون مرسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلې دي چې پر وړاندې به یې داوا وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلې دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته او د حملومړی موضوع. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او وی ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسله هغه چې امریکایي چارواکو په کابل کې به پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې لمخې طالبان اړ دي چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې نږدې چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لروي د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګوست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردګ، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوه تړون تقریبا راخوشوي موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ نه پیږو، لیکن څومره چې پیږو هغه دوی خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوادي اوایي بریدونو کې چیرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی دی. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پوایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د بوګت نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته ویلي دي د دوهې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداري مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د سکوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دی وړاندې کړي چې آیا دائما الزواهری و که نه. همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کې. نو تقریبا دی و ډېره مرموزه پیښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریک کړي، دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن سیاسي واټن موجود ده چې دوی د او بل د حالات نه خبرېږي. نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي او انزوا باندې د بحث سره ور باندې کولای شي نسبت د نړیوال سیاست ده.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورخودلی او په خپله هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره ورو طالبان به یو څه دغه سانیټایز شي په حساب د خبرې کنه، او یا کیدای شي چې د طالبان و یعنی القاعده به ورځ به ورځ د دی 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 نه نه یو څه پاک شي کنه د دی د وجود نه، او یا کیدای شي حالات وقیم حالت ته زور او لاشیدی تا ایس چیزی طالبان ها که منز که دی حقانی او دکوات شورا ترمند یو قوی درد پیدا شي. خب عموما که دلت دی پاکستان او خاص طور دی آیسای دی قوی رول دی او دی کشک تشا چی دی آیسای او دی حقانی دل ارتباطات دی قوی دی دلتا، او امریکا هم در دیسول معایده دکوات شورا سره په دغه سه حالت کې امضا کړی ده چې حقانی دله تر اوسه هم تطول لسپیده. نو دلته به د امریکا ادعا چې حقانی د تروریستي شبکې سره تړلې ده او یا هماهنګي لري او یا ورته دای ورکړی په خپلو خطوطو کې، تقریبا دا به هغه نړیواله او ادعا ته به یو څه لبیک ووایي. نو زما په نظر دلته چې سیاست هرې خوا ته روان وي د حقانی په ګټه نه دی.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جګ پوری مشر وژنه رسمن تایید کړي او له افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی پرون خپل یو مهم قومندان وژنه رسمن تایید کړه. وی ویل چې عبدالولی مومن چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشرف غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشنبې په ورځ د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبرې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغه نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراساني د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل وو چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ یې څو پړاوه ترسره شوي دي. راپورونه له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه خوندې ته نه متلی او خوندې نه په کور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شوی یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوانځي په مخ کې روسه لاس دقیق تیر نه سوچ طالبان خبر سره له عموم باندې هوایی فایر وکړ
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شي قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبري کې خو له مخ کې یو ورسته راپور د کریمیا د ټاپو وزمه په یو پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوې د روسي دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې پر اوکراین د روسي له یرغل رئیس د لومړی ځل دی چې د کریمیا په یو پوځي اډه کې چاودنې کیږي نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل
له اوکراینا د جلا کړی شوی کریمیا ټاپو وزمې چار واکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنو خبر ورکړ د روسي دفاع وزارت په یو اعلان کې وویل چې د نو فدروکا کلی ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده د روسي دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو یوازې دومره ویلي دي چې د چاودنې تلفات نه دی اړولی او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړ دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 15 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په نیویارک په یو خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورمه برخه یعنی 1.5 میلیون ناری نه خزیا او ماشومان په راتلونکو میاشتو کې بشری مرستو ته اړتیا ولري دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تنه زیات خي چې موږ په اپریل میاشت کې اټکل کړیو د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوي له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې دي روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هیواد د سر او مال ډیر تاوان رسیدلی دی
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت ده
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمته څخه دی وانګې
ته مالیه عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول په دی باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نصر شکیدلایم
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسی ته شی کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم درو او دښمن بور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راخون کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې څه دي
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نوومبر کې جوړه شو. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر ساحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانې چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحې او انتروپولوژیکي سیمه. کله چې یو سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخښ د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخښ په دې باندې د کله څه اثر یو جې یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لوی سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب پاړه غهی منځ راځي. د دې ژغورنې پاړه، د دې پالنې پاړه، د دې توجه جلب کیدنې پاړه باندې ډېر لوی غهی منځ راځي. دوی مخه ټکټه دا چې دا په نړیواله سطحه باندې د مملکت انګلیسی ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي د سرمایه گزارۍ مملکت ته د سیاحت بایس کړي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپله د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیرو وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغه ول سیو ساتل چې په دې ملکونو کې تیغی اقتصاد دی غي ضعیف وي، لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیات سرمایه گذاری کوي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي. دغه یو ډیر لوی دغه دی، لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو. او بل غټه تخنیکی ګټه دا ده چې یونسکو ته انجینران استي، مسلکي خلک استي، څو هغه جوی وساتل سي ورغه ولسي او دغه سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي. دغه په بیا رغونه کې، دغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیقل عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې موترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لمړنۍ واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په غلس معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دی؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټول معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم. خو پخوا دا بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپږ عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپږ عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې لمخ کې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغیزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمیر یې تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سې پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادي مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کوي او دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د التیام کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي، دې ترڅنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي، د هغو په لحاظ کتاب بیه هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دی هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغه کې لیکل شوی دی هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغه ته کوشش وکړو تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چاري آن 99% راښکته شوی دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چاري اغیزمنې کړي دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دا عمده ستونزه چې دا موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سیدی دا دری فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم یوز.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیز شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنې کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي.
کڅم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خپرندوی ټولونو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولونو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی او یا سلنه دا ستونزه هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتې سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤل، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤل. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 18 عنوانه کتابونه خپرول د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه بلومړی واورم چې ناصری صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې. عمده لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو ورځ دقیق توکی وه او لبل خانه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه تلته فعالیتونه موجود وو. نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مشغوله نو په دې اساس دا یو مستونزه وو. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي او په اساس کې تر ډېره یعنې بنیادي کار به وایزه تم نه شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول جیرک صاحب تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورزیاتوي؟ د کاغذ قیمت شوی دی، لیکوالان کم شوی دي او ځینې ماسی وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل دا الکترونیک دی او الکترم د تعلیم په دغه کې په ذکر په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت باندې لکه معرفت په برخه کې لشپره مو پورته د انجنیر لسی نه پاتونو تر ډېر وخت بستاو او د مالیات هم ورسوي دي چې موږ کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر اندازه په کوم تقریبا یو نیم چند یو چند لاته
کتابونه چاپ کړي
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغه دی او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهونه لريواله ده. یعنی خلک اوس د راتلونکي ته نه امید دي، نه هیله سوي دي. نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې د ټول په دې باندې اغیز کړي.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسېږي چې ممکن ډیر خرڅ شي، په ورستوي کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسولو ترواک سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کوم لاسرونه درلودلې دي هغه به الله سره وړاندې نشي. متاسفانه چې دوم څول ته ډېر توجه نکي او بیا هم موږ د هلمند یو ته خو د چبا دې په غوړ ورکی خو یو کار چې موږ سره په دې اساس شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هره دې شوی و چې دونه کاپی کړل په دې غرسه کې تر فرهنګ وزارت قوی لاس را کړل په دغه برخه کې د تطبیقات ډېر تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنی په څلور کال کې موږ درنه وتونېدل چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس څنګه شي چې قاتلي کتاب دغه قاتلي کول جرم دی او دغه باید مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنی لګلګ چې دای حرکتونه وکړه او وتهونه دل چې دغه د دومره یو نه یو څه بنسټیز کوچې د کتاب قاتلي کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب وبخښي ان تر اوسه پوري په دې برخه کې څه بیلګه هم شته چې جنو کسان ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولینا تقریبا 15 سوره دی بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شوله او په ضمانت کوشي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا د دا کارت لاس نه کوو.
جیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړی چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وختو کې یو څو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره تل نفوس ده خو محدود کسان دي ګوت په شمار کسان کوټي په خبرته لا کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولت دي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې لدې خواځي هغه هم الته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کړي؟
موږ د شخص په دې په مخ کې خبرې کړې وې، په دې ورستو کې چې موږ خبرې ورسره وکړې د محتوا چې موږ کوشش کوو چې یو خواته تاسو د کتاب لپاره بازار دغو خو عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون صاحب، کتا ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټل لارې کتابونه نه سره غوښته، لیکن کچرته له پاکستان راغړې لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسولو کسانو سره خبرې کړې؟
د اړم له غت سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوسټې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دی او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابرات له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابرات تسپارل د پوسټ له لارې به هغه د هوایی شرکتو سره به دغه طریقه لیږل او طبعاً دغه د دې ځای نرخونه دغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایی هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یو علت یې دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي او دا علت ته د هغوی د ستونزه شته ده، موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګران شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار دا څرګندوي چې موږ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لار دا کړی شي چې نمبرای هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کی لکره انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زمونږ د نفت او غاز په مسایلو چې له ګاونډي سره خبره وشوي او یو سهولت مان پر راغی، نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېږي چې له دغه تحصیلات نه پروالي او د کوم چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرفت کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لرنه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی، زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیه له لوري تاسو یو حد سن مشترک حد سن شي کوله ناصری سي؟
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل د هیڅ روښانه کو او اتحادیه شته دا خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملی اقدام ورته پتا نه یو، کېدای شي تجارانو هم دوه تضافه کوي او دلته هم لوی تجاران د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجاران لري په کابل کې چې دوی کولی شي د دغه لارې نه
د سرمایه ګذاري وکړي. ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تتللې دي، خو له بهر مخې له تاسو سره همکاري کولای شي که چیرته دا علت وي څنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان زموږ سره مخکې پر رابطه کې وو، نوي هم کسان چې پر رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې، په خپله د یو مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې دي چې اوس د هوا څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولې و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي، نو بریا اساس دغه مشکل هم ایتګبري ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لستکنه کرای شي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوای دی یعنی خلکو خپل لمریتوبونه سره تغییر کړي دي کوم لمریتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وایم یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته نیوه د خود کفایۍ په حساب چې خلکو ته یوه اړتیا بدل شي نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې لخطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدل وو بیرته راژوندې شو او بیرته په خپل لار روان شي ځیرک سپ تاسو وړاندې څه ده؟
دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي خلک تشویق کړي ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې نو دا علت چې د کتاب صنعت مدیر دی دا کتاب کم چاپیږي خو مطالعه زیاته وو کتاب زیات چاپېدل نو اوس ډېر پوری دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کا د دې مالي مرستو سره وکړه نو ان شاء الله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت راوږي.
سمو سپ تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودرېش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل همدغه علتونه هم دي ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې نه شي چې دا همدا کتاب ده نو بل دې نه بل لارې نورې لارې هم شته لارې چارې شته خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب د بحث پور سوی کې به ستاسو نظر واخلم مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنی په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په خبرخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او صداقت یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلې دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت یې چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د دې په اړه کې اوس مثلا کدې په اړه ولسوالۍ کې درې سوه واټنۍ ولسوالۍ دي یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. یا بل خلنو اوس مثلا موږ او یاس نه توانېدلې چې د افغانستان په دغه عرضه کې خود کفایي منځته راوړو. مخکې له دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا خود کفایي او اکثره خود کفایي دوره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي چاپي اجبال کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دا مې والا سره ونه دا هغه باید وساتل شي. د ساتل لپاره یې دا چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي موږ کولای شو دا صنعت بیرته تقریبا څلور سل نه خپل کې خو درو او کله خریداري ونه شي ځکه یعنی دا موږ یو بل اواز هم پس نه غوړو دي نه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابونو کې د دې غلا نه لري کولای شي چې موږ وره وکړو او په خپل د خپل مانځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرونکي کولای شي زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې د کوم اړتیا اوس لري که تغیرات چې راغلي دي نوي نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې توبې د لوخ ستونزې حل کړي او هغه یوازې د نړۍ موږ باید د خلکو نوې اړتیاو درکو او د اوسره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کوو. شاید بل داسې لاره نه
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول. له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغه افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبري شوې دي. د نثر لوستونکو نه ستړي کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په اصول د ادبي اړخ ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د اوسنوي سره پرتل کوم ډېرې بدلیسوي ډېرې کیسوي، دا یو ډول نه پیږم په خپل سمېږي. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو له اړخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولې؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا، خو د دې کتابونو چې د مشروع استادانه د خالق کلتوري دی ملوست دي. خو کریکټر درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناستم ولي کوم خپل په دې سمنه پرته چې لسره ولول په دې جدانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو لپاره واضح ده.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمې ولیکي دا مقاله؟
ما نه غوښتل دا خبر ووایم، خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د دې یو ژبه او ته تشریح کوئ. یعنی که تاسو څه سمزده یا ماشوم باید به قربان پوه کړئ، او که سم نه ایزده بل څوک هم نسی کولای په خپل شکلیاتو کې را روانه او چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی، د شنو سپرلیو پیغلوکو راوڑی سترگی دا پرخو کوگئی دا گلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دا خکلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دا خکلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم کلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم کلو پہاگو کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببر چنی زلمی را ٹھول کڑی ویش تد ملو کھر تد گلو ویش تد ملو کھر تد گلو دا ببر چنی زلمی را ٹھول کڑی ویش تد ملو کھر تد گلو زی چی جون تیر کلو زی چی جون تیر کلو غیق که دخ کلو ترچو بناستیو دمرک ترچلو زی چی جون تیر کلو زی چی جون تیر کلو غیق که دخ کلو ترچو بناستیو دمرک ترچلو وہی د فکر پا اکبر راغلا وہی د فکر پا اکبر راغلا خو چا منلو چا نہ منلو وہی د فکر پا اکبر راغلا خو چا منلو چا نہ منلو
هم دی غزل سر آزادی رادیو ادبی مجله ران غاړو تر بل غنی زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وی
چھپے روزگار مت کر